해봐야지.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشای په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1490 مریض کال د لیندې ول سم د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 نن ده. زه اکرام الله اکرام او امین کاکړ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رایې بیا شمیرنه او څېړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې د کمیسیون دروازې تړل شوې. نور مسایل لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخوانی قماندان نظام الدین قیصری له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې کموالی راغلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې یې پر وړاندې خنډونه موجود و. او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قماندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د پخواني قماندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په نښتو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي استوګنځی لا هم تر محاصرې لاندې دی. د ازادۍ راډیو خبریال له مزار شریف ښار راپور راکوي چې نښته تېره شپه 10 بجې وروسته له هغه پیل شوه چې پولیسو د قیصری او د هغه د وسلوالو کسانو د نیولو هڅه وکړه. په دې نښته کې دواړو خواوو له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د پیښې ځای د ښار په یوه ګڼه ګوڼه ساحه کې ده. ویل کېږي چې پولیسو غوښتل قیصری او د هغه وسلوال کسان له یوه غصب شوي کور څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې مخکې پر وړاندې خنډونه موجود و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او په اوو ولایتونو کې به د 1340 مرکزونو صندوقونه تفتیش کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجودې وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابګوی اوسي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه. خو دوه شپې مخکې د دې ډلې مشر ښاغلي عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قماندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. له دې دوه ورځې مخکې قماندان هفتر چې د لیبیا د ملي اردو په نوم د خپل سرو ځواکونو مشري کوي ویلي و چې د ترابلس جګړه پیل شوې ده. و میاشتې پخوا د خلیفه هفتر جنګیالیو د ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی و. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي اردو وایي چې د ترابلس په جنوب کې تاوغار ښارګۍ د دوی په ولکه کې دی، خو په ترابلس کې میشت حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی دا ادعا نه مني. د جګړو دا خطر پیدا کړی چې لیبیا په یوه بله هغسې کورنۍ جګړه کې ښکیل شي چې په 2011 کال کې د معمر القذافي د حکومت د پرځېدو سبب شوه. د قذافي له وژل کېدو وروسته لیبیا په دو برخو وویشل شوه چې یوه یې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه کمزورې اداره ده او بله یې د دې هېواد ختیځه سیمه ده چې د لیبیا له ملي اردو سره تړاو لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هیواد کې یو چچنیایی بلتون پال ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. هایکو ماس وویل چې هیچا د دې هیواد له حکومت ته غوښتنه نه وه کړې چې 40 کلن زلیم خان خانګوشویلی ور وسپاري. خانګوشویلی چې د اګست په 3 نیټه په برلین کې ووژل شو مخکې له دې چې جرمني ته پناه یوسي، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له نورو بلتون پالو سره اوږه په اوږه د روسیې د پوځ پر ضد جنګېده. د نوموړي د قتل په تور یو روسی له پیښې لږ وروسته ونیول شو او جرمني څارنوالانو ویلي چې ممکن دا قتل د روسیې د حکومتي ادارو په امر شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان دسمبر په 9 نیټه په یوه خبري غونډه کې خانګوشویلی یو وژونکی وبله او ویل چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحث وروسته له هغه کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډډه وشوه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لانجې چې وښي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لایحې چې د کرملن له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومیږي بحث وکړي. دا لایحه چې د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات غړو وړاندې کړی د نورو هیوادونو په دیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د بندیزونو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. احمد تکالو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې به په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي.
که چیرې د ناظرینو مشاهدینو همدارنګه د ټکټونو مزاحمتونه تخنیکي همکارانو ته په ولایتو کې جات نه شي، نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یوه ورځ دوام کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نانګو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونو په 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر له پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي.
د تحریم لپاره ګوري موږ وکیل حاصل سنن لرو او دا یو څه پریکړه ده. دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم ځای کې
په دې اړه مو ل د ټاکنو د څار دیو بنسټ له رئیس سره مرکه کړې. دا به هم درته واورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه وه.
په تیرو دورو کې دا کاملا اجماع نه درو او بېله د اجماع چټکتیا مشکل کی. موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعاون ته ضرورت لرو.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو دولتي ځواکونو ترمنځ که څه هم نښته روانه ده، خو ویل کېږي داسې چې دا نښتې څړې شوې دي. په دې اړه به له خپل خبریال نه بشپړ جزئیات واورو. او په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 5 ورځو به په هغو 9 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر بشپړ شي چې په وړاندې په کې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکونکي دې ولایتونو ته رسیدلي دي. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې هر څه ژر باید د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوي. امید زیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی زیرمل صاحب. ستړي مشې، مهرباني، نور معلومات به په دې اړه لته نو
مننه. اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په هغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړه چې له دې وړاندې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې بهیر مخه نیولې وه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی کارکوونکي یادو ولایتونو ته رسېدلي دي او په دې ولایتونو کې به 1,324 صندوقونه تفتیش شي.
کچیر دی ناظرین او مشاهدین او همدارنګه د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډیر کم دی، یو ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې، په پاتې ولایتونو کې هم له دوه نه تر څلور پنځه ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
اکرام صاحب، تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې اجازه نه ورکوله، خو دوه شپې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې په دې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنو پروسې کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې څارونکي به یې د رایو بیا شمېرنه کې ونډه واخلي، خو تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د یادو ولایتونو چې موږ وړاندې وویلې دغه پروسه په هغه وو ولایتونو کې چې یادونه وشوه عملا پیل شوې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځل خپله پریکړه نه ده عملي کړې، خو دا ځل ژمنه کوي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي دوی نه مني.
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب، او تازه خبر دا دی چې په بدخشان کې زموږ سیمه ییز خبریال وایي چې په دغه ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې کار عملا پیل شوی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږي پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر له پیل هرکلی کوي. وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. زما همکار امید زهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رایو بیا شمیرنه بیا د دې بهیر په وړاندې د شته ستونزو د اوازې سره څومره مرسته وکړي.
یو ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي او نهادونه خپل مسلک په قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مضبوطه نهادونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورده کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې باید ښکیل شي، خپل ځواب ووایي او د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وسوکي. اما د پروسې دریدل په هیڅ معنا ده، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټه نه ده، او
رشید صاحب اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ګلبدین حکمتیار مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره یو اندېښنه را زیږولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیاتې شي؟
د تحریم لپاره ګورې موږ وکیل لحاظ نه لرو، دا یو سیاسي پرېکړه ده. دلته اوس مسائل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم فکر باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت ده چې ځکه ځواب ووایي. اما دا چې یو ټکټ بل ټکټ پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي فکره ده. اما پروسه په هېڅ معنا د یو ټکټ یا بل ټکټ په ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې دوی هغه حق او معتبر رایې حساب شي او کمیسیونونه
د وخت مسله هم ډیره مهمه ده. محدود وخت پاتې دی او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه وګدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
دې موږ دغه یو غوښتنه ده چې ټول هغه خپل توان کار وکړي تر څو دغه لړۍ ژر بشپړه کړي. موږ د دې روسي لوکدوار څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم په دې ټینګار کوو چې څومره دا پروسه اوږدېږي په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجالو نور هم زیات کړي. نو د کمیسیون څخه غوښتنه ده چې په دغو ولایتونو کې که څه هم د پلان د شپږ ورځو د ورځو په ځینو ولایتو کې نیولې ده، اما دوی خپلې سرچینې منابع به زیاتې کړي تر څو دغه لړۍ د نظرونو په حضور کې زیاته ذره بشپړ شي او کار مخته لاړ شي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول څلور دېرش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویا باید واوسي او حد اقلا څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اس باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره د اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې پښ نه وي او پوره اسناد خلکو سره شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېره مرسته کوي. نو دلته د کمیسیونو نه باید څه پټونه ساتي او په عین حال زه تزره دغه معلومات ټول د خلکو سره شریک کړي، د ویبسایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار امید ظاهر مل ورسره خبرې کولې.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه ده. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې د فساد د جړلو د ایستلو لپاره عمومي ژمنه ډیره مهمه ده، خو ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا مهال له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقدامات او مهم پرمختګونه شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راټول کړي دي او هم د اوس سره په سټوډیو کې. شفق صاحب ستړي مشي، مهرباني نور معلومات.
سلام وړاندې کوم. په افغانستان کې اداري فساد هغه پدیده ده چې له عمله لا هم پر حکومت انتقادونه کیږي او د افغانستان نوم ته په نړیواله کچه ډیر زیان اړولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم اداري فساد جدي ستونزه بولي او وایي چې په تیرو دورو کې د دې پدیدې پر ضد د مبارزې په برخه کې اجماع نه و موجوده. ښاغلی غنی د یک شنبه پر ورځ یعنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنۍ ملي غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت اړین دی او په دې حق له هر ډول منفي مداخله باید جرم وبدل شي.
په تیرو دورو کې دا کاملا اجماع نه درو او ټولې د اجماع نه چټکتیا مشکل کېږي. موږ له فساد سره په مبارزه کې مشترک تعاون ته ضرورت لرو او دلته د قانون حاکمیت تر ټولو مهم ده. هر نوع منفي مداخله د قانون په تطبیق کې جناب قاضي قضات صاحب و جرم وګڼي له هر مقام نه.
ولسمشر غنی سرګند کړه چې اداري فساد لا هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د دې پدیدې د جرړو د استرو لپاره باید مدیریت پیاوړی شي او د نورو اړینو اقداماتو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د ټکنالوژي واحد سیستم عملی شي. ښاغلی غنی وایي چې د نورو برخو ترڅنګ په عایداتي څانګو کې ډیر فساد موجود دی او د غیر قانوني مداخلو له عمله لا هم نیمایي عواید حیف میل کیږي. خو ښاغلی غنی چې په تیرو 5 کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پام وړ اقداماتو خبره هم کوي. هغه وایي چې سیستمونه اصلاح شوي، قوانین رامنځته شوي، تر ډیره بریده په ملکي او امنیتي برخو کې د خیالي کارکونکو مخه نیول شوي، لسګونه لوړ رتبه چارواکي چې په فساد کې ښکېلو مجازات شوي او د استخدام پروسه شفافه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې لا هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس چې د غونډې کې ګډون کړی وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي او دا پدیده لامل شوی چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې یو تنفعال ارشاد احرار وایي په تیرو 5 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او ګټور اقدامات شوي، خو دی وایي چې لا هم په ځینو برخو کې پراخ فساد شته.
تر اوسه پورې هم موږ هغه مرحلې ته نه یو رسیدلي چې هغه مبارزه چې لازمه ده تر اوسه پورې نه ده شوې، ځکه تر اوسه هم په هغه مالي برخو کې بالخصوص فساد شتون لري، مافیایي کړۍ شتون لري، شبکې شتون لري، پر مقامات او پاغي کې دخیل دي، بالخصوص د ګمرکات برخه کې، مالي برخه کې دا فساد شتون لري.
خو افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه 102 شخصونه چې له نړیوالو سره یې د عملي کولو ژمنه شوې وه، دوه اتیا عملي شوي او د نورو د تطبیق لپاره یې هم هلې ځلې روانې دي. ولسمشر غني هم ټینګار کوي چې د اداري فساد سره د مبارزې د لا اغیزمنتیا لپاره د موازي او غیر مؤثرو ادارو مخنیوی اړین دی او د هغو پیسو په اړه دې هم باید حساب ورکړل شي چې د ځینو نړیوالو ادارو لخوا په افغانستان کې لګول کیږي.
اقتصادی خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی په افغانستان کې په کلنی ډول د کبانو 10,000 میټریک ټنه غوښه تولیدیږي. د دې خونویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 2,000 د کبانو فارمونه شتون لري. د ښاغلي نوید په خبره ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کبانو 80 نور فارمونه هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د کبانو د بازار غوړېدو ته هیله مندي ښیي، له حکومت څخه هم غواړي چې د دې سکتور پیاوړتیا ته جدي پام واړوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په هدف یو نظارتي کمیټه رامنځته کړي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي په برخه کې مسول دی، خو محلي ادارې هم د تحصول شوی چې د دې نورین د مخنیوي په برخه کې لازمه همکاري وکړي.
د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي برخه کې یو مشترک مسولیت دی. دا مشترک مسولیت باید واضح وي. فرضاً په دې برخه کې زموږ امنیتي ارګانونه مسولیتونه لري، ولایتي ادارې مسولیتونه لري، برخه کې مونږ هم هغه پیل کړی دی.
ښاغلی مدفیوی د وزارت د قانون د غیر قانوني کندونو د مخنیوي په هدف له یو شمېر کمپنیو سره د قانون د قانوني استخراج قراردادونه هم لاسلیک کړي. هم مهال اقتصاد پوه محب شریف بیا په دې باور دی چې که د قانون د غیر قانوني کندونو مخنیوی ونه شي، دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان وي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثار په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران د مخابراتو وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. د ایران د کابینې دغه وزیر وای دا ور د دې انټرنیټي حملې هدف د دولت د استخباراتو په اړه جاسوسي کول. سلیم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره د پراګ ل سټډیو وصل دی. صالح صاحب، سټډی مو شي د ایران د مخابراتو وزیر په دې اړه دقیقا څه ویلی دی؟
ډیر مننه. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی نن ویلی، البته په یو لاند ټویټ کې، چې دغه سایبری انټرنیټي حمله تشخیص او د ایران د انټرنیټي خوندیتوب د سپر یا سایبر سکیورټي شیلډ په مرسته شنډه کړی شوی ده. جهرمی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي، هغه استخباراتي ادارې هم تشخیص شوي چې دغه حمله یې کړې او هکران هم څارل شوي دي. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جهرمی تیره چهارشنبه هم دولتي آژانس ایرنا ته ویلي و چې یوې لوی او د کوم بل دولت انټرنیټي حملې د ایران د برېښنا زیربنا په نشه کړې ده. هغه د دې حملې په اړه دغومره ویلي و چې شنډه شوی او په دې اړه به راپور خپور شي. د ایران دغه وزیر تیره سه شنبه د هکولو د هغه هڅو راپور رد کړی و چې پکې ویل سیوی دغه حمله د ایران بانکونه په نشه کړی دي. خو د ایران محلي رسنوي راپور ورکړی و چې د ایران بانکونو د میلیونونو مشتریانو پر حسابونو سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده. که څه هم ایران پر خپلو زیاتو زیربناوو انټرنیټ قطع کړی، خو څو وارې د انټرنیټي حملو د شنډولو خبره کړې ده. ایران پر خپلو دغو زیربناوو انټرنیټ وروسته له هغې قطع کړ چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د سټاکس نیټ په نوم یو کمپیوټر وایروس چې ګومان کېده د امریکا او اسرائیل لخوا په ګډه جوړ شوی، د ایران په اټومي ساحو کې د ایران د زرګونو سنترفیوژونو فعالیت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. اکرام صاحب،
ایرانی چارواکي وخت نا وخت امریکایي چارواکي په دغه سي موضوعاتو کې خکیل غني، په دې اړه واشنگټن څه ویلي دي؟
د دې وروستي انټرنیټي حمله په اړه امریکایي چارواکو مشخصه تبصره نه ده کړې، خو امریکایي چارواکو په جون میاشت کې ویلي وو چې د امریکا نظامی سایبریز واکونو د ایران د پوز پر کمپیوټري سیستمونو حمله پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پلانونو لملاتړ شاته سوی چې له مخې پام کې و هرمز تنګي ته نږدې د امریکا د یوې اکتشافي بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې د ایران په وړاندې پوځي حمله وسی. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 د کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې د سخت فشار راوستلو پالیسي خپله کړه. پر ایران له هغې راهیسې څو وارې بندیزونه لګول سوي دي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، و امرزل چې د ایران د مخابرات وزیر نن اعلان وکړ چې دغه هیواد تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دویمه سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. ورزو مزار ته د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د وسلوالو دولتي ځواکونو ترمنځ چې له تیرې شپې کومه نه خطر روانه و، اوس هم جریان لري، خو څوړواله پکې رامنځته شوی دی. پولیسو تیر ورځ ناوخته د مزار شریف ښار په 15 ناحیه کې د ښاغلي قیصری کور محاصره کړ او هڅه دا و چې د هغه وسلوال بي وسلي کړي. مزار را سره خپل همکار مجیب حبیب زید د ټلیفون په لیکه دی، نور حال به ترې واخلو. حبیب زید صاحب، ستړي مو شي؟ اوس حالات څنګه دي په دغه ښار کې؟
کلمونه کانفلیکټ تاسو ته د کورو اړوندو ته څنګه شته؟ تاسو ته د مزر لو د سیمه کې وضعیت لږ څه کار شوی دی، خو امنیتي ځواکونو د نظام الدین قیصری کور کلابان کړی محاصره دی او هڅه کیږي چې ښاغلی قیصری د پولیسو لخوا ونیول شي. خو نسبت سهار وختي او یا هم تیرې شپې ته چې کومه نښته په شدت سره د سپکو او درنو وسلو په ډزو سره روانه وه، اوس کراره شوې ده. امنیتي ځواکونه لحظه په لحظه سیمې ته ډیریږي او همدارنګه الوتکې په د ملي اردو الوتکې هوایي ګزمې لري په سیمه کې، خو سیمه د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ او د عام وګړو پر مخ مسدوده شوې ده او خلکو ته په واټونو کې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
حبیب صاحب، د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
د تلفاتو په اړه چې موږ د پولیسو د ویان ښاغلي عبدالشاد سره خبرې درلودې، د ویل چې نښته درنه وه او شاوخوا کورونه چې وو د خامخا خلکو ته هم مالیه او هم زیانی خسارات اوسی دي، خو د جګړې د دوام او د جګړې د ودوالي له امله دوی په دې نه توانېدي چې دغه طرفات مشخص کړي. او همدارنګه په سیمه کې ویل کیږي چې په هڅه روان دي چې دغه مسله د سولامیزه توګه د جنبش اسلامي ګوند په وساطت حل شي. د بلخ پولیسو دا هم مسله تایید کړه چې د بلخ امنیتي چارواکو ته وړاندیزونه شوي چې دا مثلا نسبت نظامی است که په سوری ډول که حل شي خبوي.
او حبیب جیسه مسله اصلا سره منځ شوی چې باید په سولي شکل باندې حل شي.
مثلا اصل دا و چې په نظام مودین قیصری باندې له دون رابدی خو بل خلایت کې د بل خمنی قومندانۍ له خوا د نامسولو کسانو واستوالو کسانو ګرځولو دې ته څنګه له خلکو څخه د اخاذې پخستلو او همدارنګه د ځمکو د غصب ترونه لګېدلي وو. او تر دې پخوا هم د نسیم او د یوه په بلخ ولایت کې د یوه قومي متنفس ځمکه غصب کړې وه چې بیا له امله دوی تر منځ شخړه سبب شوه چې د مزار جوزجان لوی
علاقه. ډېره زیاته مننه حبیب زاده. په نورو خپرونو کې به بیا تاته درځو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته امید ظهیر مال کتنه کړي په ګډه یو
هشتي سوپ نه دولتي ورسپانې خپل سر لیکنه سولا ل اوربند پرته امکان نه لري عنوان ته ځانګړي کړي او تریلان دي لیکي. د سولې خبرې اترې د پانشن بیل ورځي راهیسې یو ځل بیا بند شوي او تر اوسه د بیا پایل لپاره وخت معلوم نه دی. ورسپانې لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډېدو لامل خپل مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته تا د فرصت ورکړه بللي، خو ویل کیږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته ځنډول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامی څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناستي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي، او دا کسان باید د طالبانو نظامی څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي، او دا کار به د بې باورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند بحث جدي ونیسي، ځکه له دې پرته سولې ته د رسېدو بله لار نشته. سرخط ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه له طالبانو سره د امریکا خبرو او د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد ماموریت ته ځانګړې کړې او لیکي په باګرام هوایي ډګر داسې مهال برید وشو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وي. ورځپاڼه لیکي د برید د سولې د خبرو په اړه امریکا ته د طالبانو ځواب و، او تر خوای د افغانستان د سولې په اړه زلمی خلیلزاد ته د پاکستان د نیمه ماموریت د پیل خودنه. د ورځپاڼې له قوله له دې برید وروسته د سولې خبرې ودرېدې او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ، چیرته چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړي. سرخط زیاتوي دا هیڅ منطق نه مني چې پاکستان د داسې یو کار وکړي چې له مخې په افغانستان کې د جګړې لمن راتنګه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د همدې کبله پاکستان ته د خلیلزاد سفر هیڅ ګټه نه لري او یوازې په تورو نښو پسې لیږل دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرلیکنه کې د یوې اونۍ دننه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان غوښتنه کړې. ورځپاڼه لیکي نن یکشنبه په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلیږي چې وړاندې پکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازې تړل شوې وي. سرمقاله لیکونکی په دې باور دی چې نور باید وخت ضایع نشي او په دې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر د پای ته رسېدو سره سم باید د یوې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. ورځپاڼه زیاتوي د ټاکنو د پایلو ورک برخلیک د خلکو په ټولنیز ژوند او د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت منفي اغېز کړی او په کار ده چې نور دې بد حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
وخت 12:55 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي. له هغه بسته له هغه وروسته نور بسته اونیز خبرونه لرو. مرسلین سه په سټوډیو کې دا به مخته یوسي زموږ د الله په معنی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل شي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یې مخنیولې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسېدلي دي. راپورونه وایي چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د پخواني قمندان نظام الدین قیصری له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښته پای ته رسېدلې ده، خو د نوموړي استوګنځای لا هم تر محاصرې لاندې دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د دولتي ملیشو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړې ده چې ګنې مخکې تر دې چې په دې هیواد کې یو چچنیایي بلتون غوښتونکی ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې دسمبر میاشتې په 9 په یوه خبري غونډه کې دا چچنیایي قاتل بللی وو او ویلی وو چې مسکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې ده، او ټاکل شوی چې د امریکا د سنا د جرګې او پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحثونه پیل کړي. دا بحثونه وروسته له هغه پیل شوي دي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رایې اخیستو ډډه وشوه.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلام د دیونۍ د نور بستې خبرونې اشکس سکوت هرکلی کوم. که څه هم چې د 1998 کال په اړه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې غلی و چې له ښځو سره ډیری تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال کې شوی، خو لا هم په افغانستان کې په ښارونو او واټونو کې واټونه د ښځو لپاره خوندي نه دي. ډیر کله ښځې شکایت کوي چې په ښار کې د تګ راتګ پر مهال د ځینو کسانو لخوا سپکې سپورې ورته ویل کېږي، او د وضعیت په او دې وضعیت پر هغوی ښاري چاپیریال راتنګ کړی دی. مشکل بزرګ زنان در شهرهای بزرگ نبود ترانسپورت مسئون است، و زنان شکایت دارند که در کنار برخی راننده ها شماری از راکبین نیز با استفاده از الفاظ رکیک و کنایه ها زنان را اذیت میکنند. به منظور مبارزه با این وضعیت و آگاهی دهی جهت تغییر مثبت در برخورد مردم با زنان در محیط شهر و ترانسپورت، شماری از زنان کمپین سروزه را با نام من یک راننده هستم و در موترم به آزار و اذیت زنان اجازه نمیدهم کمپین سروزه را در شهر کابل آغاز کردند. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهبا شاروخی، یک تن از مجریان و اشتراک کنندگان این کمپین آگاهی صحبت میکنیم. من شاروخی به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام علاقمندان رادیو آزادی.
بله، اگر در ابتدا بفرمایین و بر ما بگوین که از در رابطه با این کمپاین و چی دلیل و یا چی باعث شد که شما به این کمپاین بپیوندین و چون این کمپاین را در شهر کابل آغاز کنین.
در آستانه 16 روزه کمپاین خوشنات منای زنان هستیم. ما یکی از خشونت هایی که بسیار در سطح کابل عام و رایج شده، متاسفانه آزار و اذیت خانم ها در خیابان به خصوص توسط موترها و افرادی که در خیابان هستند، به این منظور و به نحوی امینه و خشونت به یک فرهنگ عادی تبدیل شده و هیچ که در مقابلش عکس العمل نشان نمیداد، ما خواستیم که یک گروه یک جای شویم و 1000 تا 10000 بنر پرنت کردیم که در هر موتر نصب کردیم و در بنرها کم قسمی که شما گفته نوشته است که من به عنوان یک راننده به موتر خود برای خشونت علیه زنان اجازه نمیدم، که ایره ما خواستیم و خوشبختانه تمام موترهایی که لینی در سطح شهر بودن ایره قبول کردن و اونا هم با ما همگام با این کمپاین پیش رفتن. موضوع اساسی که خانم ها بیشتر به این مشکل مواجه هستند در سطح تمام ولایت ها به خصوص کابل، نداشتن ترانسپورت عامه به شکل درست یا ترانسپورت عامه دولتی.
درست.
ما متاسفانه با وجودی که نفوذی که زیاد در کابل داریم، هیچ نوع سکتور مشخص مسئولیت ارائه ترانسپورت در سطح شهر نداره.
درست.
و افراد و اشخاصی که از موترهای شخصی خود استفاده میکنن به هر هزینه و به هر نوعی که بخواین استفاده میکنن، بودن بیش از حد ساری ها، مثلا شیشتر دو نفر خانم در پیش روی و بعض از جنجال های دیگهی که در سطح شهر در ترانسپورت وجود دارم. و ما خواستیم با آغاز این کمپاین برای مردم ایره آگاهی کنیم که خوشنود کردن خانم که در روی جاده هستم ای جرم هست و باید عاملین این همه خشونت ها نظر به قانون اساسی و نظر به مصوبه موی خشونت علیه زنان و اطفال به جرایم نقدی و زندان یا عبس محکوم شن.
خب استقبال مردم چگونه بوده از این کمپاین که شما را اندازی کردین در روز در دو روز که گذشته و امروز هم جریان داره؟
خوشبختانه ما واقعا استقبال مردم خیلی خوب دیدم. همه مردم علاقمند هستند که به همچون و خشونت ها پایان بتن، ولی یکی از بحث های بزرگی است که اینا آگاهی درست نداشتن و آگاهی کامل نداشتن و بیشتر فکر میکردن که این یک چیز عادی است که یک خانم و یک دختر سر سرک میره، ما برش متلک میگیم، ما برش موتر بریک میکنیم، ما برش مزاحمت میکنیم، به نحو ایره برای بازی یا ساتیری خود استفاده میکردن. که من امیدوار هستم در این مورد اما قسمی که مردم خیلی علاقه مند هستن سهم گرفتن، باید نهادهای امنیتی، نهادهای کشفی وقتی که شاید امچو قضایی هستن هرچه عاجلتر کسایی که مظلومین این قضیه هستن، کسایی که قربانی های این قضیه هستن از نها امایت کنن و مظلومین این قضیه را و کسایی که عامل این قضیه هستن اونا را باید به پنجه قانون بسپارن.
ارزیابی های شما یا چشم دید شما از سطح شهر چی است؟ کسایی که دست به آزار از خانم ها میزنن یا زنان میزنن بیشتر کدام طبقه هستن و دلیل اصلی را در چی میبینین؟ به خاطر چی چون این کار را انجام میتن؟ چون اینا ما شما این افراد برآمده از یک اجتماع کوچک خانواده است و در اینجا مسئله تربیه فامیلی هم بیشتر مطرح است.
بحث طبقه بندی گفتین واقعا خیلی سخت است که آدم در این مورد طبقه بندی کنه، خصوصا وضعیتی که در کابل هستن و بانان که در کابل همیار صدای مرم میشنن و مطمئن هستم میگن که موتر زیره شیشه‌سی هم بر ما استاد خواد کرد، موتر متوسطه که 2000 و موترهای مدل نو هم استاد میکنه و موترهای تیکسی و موترهای که اصلا بسیار به مشکل میتونه خودش برا بره و تو اونا هم بر ما مزاحمت میگن. پس این هم خوشنط به خاطر ای اینقدر عادی و بین هر سه طبقه عام متوسط و بلند شده، به خاطر ای که ایره یعنی کل مردم نادیده گرفتن و معمولا ایره به عنوان یک فن یک بازی استفاده کردن و از خاطر ای بدبختانه بر تمام طبقات وجود داره و بیشتر عاملینش یا بیشتر موضوعی که این قضیه را مثلا عام کرد و این قضیه را کس برش توجه نکرد او یست که وقتی که یک دختر صدای خود بلند کنه در جاده در بیرون، طبیعی است که همه هنگوشش سن دختر می باشه که خب لباست مناسب نبود، دختر خوب نبودی کسی گپ زد. ما میخوایم یک سوال از تمام امو کسایی که این انگشت انتقاد از طرف خانم‌ها بلند میکنن پرسان کنم که آیا فقط اسلام گفته به خانم‌های شما احترام کنین، به خانم‌های شما ارزش بدین که اونا با ایجاب اسلامی آراسته هستن، پس شما مسئولیتی را دارین که تمام خانم هایی که دیگه در شهر میگردن یا در هر نقطه دنیا میگردن بهش آزار و اذیت کنین؟ یکی از معضلایی که بیشتر مثلا دخترها میترسن فکر میکنن که شاید لباس من نامناسب بوده، شاید چادر من نامناسب بوده و یا هم شاید من ایجاب عربی سیاه را نداشتم. متاسفانه در بعض موارد کسایی که با مو ایجاب یا بقره عربی سیاه هستن، چادری ها خب بیشتر مورد آزار اذیت قرار میگیرن. از اون لحاظ و دخترها کمتر رجوع میکنن به شکایت کردن و عکس العمل کردن.
شکایت رو شما گفتین، به اگر قرار است شکایت کنن چی نهاد وجود داره به خاطر رسیدگی به این مشکل از اینا؟ شما در پیشتر اشاره کردین که متاسفانه جالب می است که گفتین که حتی موتورای دولتی هم توقف میکنن در برابر زنا و از اینا، خواهش میکنن که به موتور امرزونا برن. خب ما شما در نهادهای دولتی حداقل در سال سه بار ما شما چنین برنامه‌ای را داریم که تجلیل روز زن است و همچنان تجلیل یا کمپاین آگاهی دهی 16 روزه در رابطه با خشونت علیه زنان است. در این مورد وقتی پیام از سوی یک کارمند دولت جذب نمیشه یا گرفته نمیشه و به چنین مادی قانون و یا مواد قانون اینا عمل نمیکنن، پس از مردم هم چی گله است و مجری قانون دیگه کی بوده میتونه
در قدم نخست؟ اما نظم عامه شهر مربوط پلیس هست، پلیسی که او وظیفش امی امن بودن شهروندان هست. در قدم نخست باید ما امر پلیس صحبت کنیم، وقتی که مورد همچه قضیه قرار میگیریم امر پلیس صحبت کنیم و پلیس وظیفه داره که او نفر دستگیر کنه و پنجه قانون بسپارن.
یک شنونده داریم با معذرت، بعدا با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله مسلم
سلام. بله سلام قری صاحب، جو بخیر میروانی.
سلام علیکم ساز راجو ټول کارکون کا رسوم کته ساسو من منی ته.
بله
اول خو زغوارم چې د حقوق بشر په اړه کې چې د حقوق بشر کم نظر ور کوي، د حقوق بشر د بعض اشخاص په گفته باندې چې د غربي په جده ده زره دې خبرو مخالفت هم دا دورنګ مفکوري خلک لري چې اساس بعض اوریدونکو کم دا خبره کوي. دا غربي په جده نه ده، دا یو سازمان دی چې په خپل افغانستان کې جوړ دی، په افغانستان د خلکو څخه جوړ دی او هر خبره چې کوي دا د منلو وړ ده. واقعا خوشنط سوی دی د خوشنط رالو ساسو د موضوع په اړه کې زمزږ درځي ان شاء الله.
بله بله قصص ساس غاورم مهرباني وکي.
او رالو ساسو موضوع په اړه کې کمی شدی چی زورول کی مور خوندی و مندی دا اصلا اگر اسلامی چی مفکوره دا انسانیت ولری یا مفکوره دا اسلامیت ولری یا اختل امور خور رو پیجنی اگر دا کار نخی دا یو نو بیا باک او اشخاصی چی او باش اشخاصی چی گرد رو پشارو چی گردی بیا کار دی برا نوبل کار نخی دا کنی دا خاطر هم دا اختل خوندی و مندی زوری او بلا خبرمی داره چی بعضی شدی هم دا شدی چی پل حجاب نہ مراتی دنور شوز نم ہم دی بدی کہ اسلامی نے حجاب کچیر وقت انسد خپل عتیقی لباس اسلامی حجاب مراعات کی دا زورول کی جمنا او شو زورول کی بجے بارے کہ اگائی نہ سواکن دا علماء و مسئولیت چاگی خلق تو کی درسنی و مسئولیت او لویان و قرداران و ملکان و مسئولیت مر علماء و دیر مسئولیت او پوسٹر میرے استاد زمانہ صدا دی ورچ موس کمپین پر لا راچولی پدغه کمپین کې ساس سره نارینه ځوانان هم برخه اخیستی او کیا
ډیر من قرص مانن شون دیوس. بله خب سوال قرص بعدا می مگر به ادامه صحبتایتون.
در قدم نخست ام قسمی که من قبلا یادآوری کردم، پلیس هست که مسئولیت نظم و امن شهر داره و در قدم نخست که ما به خشونت های روی جاده مواجه میشیم باید پلیس عکس العمل نشون بده، پلیس هم برای ما همکار باشه. ولی متاسفانه ما واقعا بسیار ناراحت میشم که را بیان کنم که وقتی که پلیسی که در داخل شهر هست امو فرهنگ یا نظم شهرنشینی را بلد نیست، نه فهم نظر به دلایل یا نظر به روابط یا ضوابط که داشته وارد پوسته های شهری شده، قسمی که باید با یک خانم با یک شهروند برخورد کنه را درست بلد نیست. از این لحاظ بیشتر مشکل میشه و خانم ها کوشش میکنن که این موضوع را نادیده بگیرن و هر قدر این موضوع را خانم ها نادیده بگیرن همون قدر این خشونت بیشتر افزایش پیدا میکنن.
درست.
و سوال که قاری صاحب گفتن من تقدیم میکنم سلام خدا خدمت قاری صاحب محترم. بله موضوع بسیار خوب یاد کردن. بله امرای ما پسرها هم وجود داره و یک موضوع رو میخوایم با قاری صاحب یاد کنم که تا هنوز هم اجاب درست تعریف نشده که مثلا ما بگیم که اگر منظور قاری صاحب اجاب اسلامی از امو چپن عربی سیاه که پوزه بسته میکنن امو هستم، خب او مرد مخصوصی یک مردم است. ولی اجاب نظر به شخصیت فرد فرق میکنه. امو وقتی که لباس منظم داره، وقتی که بر کس عزت و عذیت و آزار نمیرسانه، ولی در کجای قرآن نشته شده و در کجای احادیث پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمده که یک کسی که مثلا چادرش مناسب نیست، لباسش مناسب نیست، تو به عنوان یک مرد مسلمان برو برش آزار و اذیت کو، بروش برش متلک برو، برو چادرش کش کو، برو بگو بیا امره ما بریم، بیا بگو برش بگو که ما جای دارم، یا برش بگو تو جای داری که مرا بری. در کجای اسلامی آمده؟ از این لحاظ ما از تمام علما خواهش میکنم که فقط یک چیز برای مردها پیشکاری نکنن که اوکی خانمه که حجاب اسلامی نداشته، یک زنه که بدون حجاب بود، برین برو اذیت آزار کنین. پدر اجمی به اسلام نامده، به حدیث مبارک نامده. پس درست است دین مبارک ما هست، احترام داشته باشه و هر فرد و هر انسان آزادیای فردی خود داره. از این لحاظ این موضوع بسیار زیاد مهم هسته و این موضوع را باید زیاد تاکید کنن که بر زن آزار و اذیت نشه، نگوین که بر زن فلانی، زن فلانی، زن فلانی.
در مورد پیشتر شما باز میخوایم به سوال قبلیم برگردم. در مورد از این که شما گفتین بعضی عدد از موترهای دولتی هم هستن که نام در بخش آزاریت خانم ها نقش دارن، خب چی فکر میکنیم این کمپاینایی که تا حال اجرا شده حداقل از 13 سال به این سو، ما شما این روزها را تجلیل میکنیم و مصارف گزاف بالای صورت میگیره و هدف از این همی است که آگاهی دهی صورت بگیره، پس از این معلوم میشه که این پیام به گونه درست از سوی مردم گرفته نشده و هنوز هم ما با مشکل آزار اذیت خانم ها در روی جاده ها مواجه هستیم و این برمیگرده به اینکه وقتی یک موتر از یک موتر دولتیشون استفاده صورت میگیره، این نشان دهنده است که یک مامور دولت در اداریشون به چنین قانون و چنین اصول پابند نیست.
متاسفانه شما گزارش های آخری که در سطح افغانستان و جهان نشر شد شنیدین که این مشکلات بسیار زیاد وجود داره، ولی این در بس در کل امو اراده ای که کسایی که در سطح رهبری هستن برای محو خشونت علی زنا داشتن و یا میلیارد ها دلار که به نام زن آمد نتونست که به شکل درست ای رسیدگی کنه و در کل بر میخوره بیشتر به اراده کسایی که در سطح رهبری هستن. وقتی که رهبریت یک خانواده یک قانون انتخاب میکنه و او قانون، مثلا ما بسیار قانونای خوب در مورد خشونت علی زنا داریم، ولی هیچ قانون ما به شکل درست عملی نمیشه. مشکل اساسی ما عملی قانون هستن. از این لحاظ بازم من روی یک نکته بس میکنم که در اینجا افراد بیشتر
بخواد با مذارت شنونده داریم امیران را بگیریم زیاد منتظر موندن. بله سلام علیکم.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بله آقای صدیقی بفرماین.
ما میخواستم بگویم در جامعه عقب افتاده یا سنتی و مسالار مانند افغانستان در سراسر جهان بحث موضوع این چنین مطرح میشه که معمولا خانم صاحب هیچ حق و حقوق دانسته میشه یا خانم معمولا کسول عقل دانسته میشه. زمانی که چنین ساعت را که خانم حق زشوزا در جامعه را نداره، حق فعالیت خارج خانه را یا بیزن خانه را نداره، در خانه باشه یا خوب بحث یک مثلا پشتون یا خانم به کرد یا به گرد یا بس این چیز در ذهنیت مردم مطلب باشه وقتیت زنان در جامعه در اجتماع یا دفترن در بازار یا فعالیت اقتصادی سیاسی یا در خارج کار خیلی خیلی مشکلی است. بس از این یا سر ما حجاب مطلب کنیم. ببینید در اسلام چنین مطلب شده خوب از زمانی که ما مکلف هستن زنان حجاب مراد کنن مردان هم مکلف هستن که حجاب مراد کنن. حجاب تمام انواع شما میتونه مطلب کنیم بحث چشم بوش از بحث مورد دیگر که دیه سیات و حواس هست
بله.
اسلام چی میگه؟ زمانی که شما یک نامحرم میبین و مدد توشی علیه کنن زمان شما یک نامحرم میبینین بازی در کتاب کیمیای سعادت گفته دیدار دیدن یا دیدار اول شما راست و دیدار دوم بر شماست. یعنی مفهوم این است که زمان شما چشمتان اولین با تماس برقرار میکنین این خوب از شما گناه محسوب نمیشه ازم دوم شما چین کار را انجام دارین پس از این قرار است که ما بطلا 10 سال گذشته ما چنین وضعیت را ارزیابی بکنیم و بررسی رو ارزیابی بکنیم بیانیم به خشونت زد و زمان زنان یا آزار زد زنان از راز خیابان کوچه و بازار یک مقدار کاهش پیدا کرده. مثلا ما 10 سال پیش فرض بکنیم ما بودیم زمانی که ما در موزیکاها درس میخوانیم سالان زمان که خط شدن در سا یا در دارده و اینا در مقابل خانمها یا دخترهایی که اینا شاگرد بودن یا همشاگردی و همکلاس اینا بودن در مقابل ما حساب میشه اینا رو اذیت آزار میکردن. مگر حالا الان چنین چیزی نیست. ما پیش پیدا کرده این نیاز به فعالیت بیشتر کسایی که در قسمت حقوق زنان کار میکنن یا یک نوع میخواین حقوق زنان بیشتر بزرگتر و بالا شود یک نوع بتونن دیگر
اجازه آزادی بنابرای سن یک فعالیت داشته باشه. بله آقای صدیقی با معذرت من میخوام بپرسم از شما که خانواده ها چه نقش داری چی کرده چون تربیت خانواده هم در این بخش بسیار رول داره تنها مسئولیت این نهادهای فعال نیست خانواده هم باید کار کنن. خانواده ها چه کار کردن در این بخش و چقدر به فرزندانشان در این بخش آگاهی داد چی دختر و چی پسر؟
تشکر سوال خیلی خوب است. من افتخار شاگردی شما را داشتم زمان شاگرد شما بودم انگلیسی میخوادم که خانواده اساس اجتماع است. ما میدونیم که اجتماع از افراد تشکیل شده. ما خانواده را بهم خانواده خودش اجتماع کوچک است یا یک جامعه کوچک است. خانواده نقش و رول خیلی بارز و برجسته داره. میتونن اگر یک خانواده شما با نظر بین خانواده صد اخلاقش بلنده صد تحصیلش بلنده این دو معرفت کاملا حاکم است. اونا نقش در جامعه زمانی که افراد در جامعه اشتراک میکنن در بازار نقش گذار میتونن تردد میکنن یا فعالیت میکنن این از این آدرس خانواده با معرفت خانواده بلند فرهنگ کمتر زن مورد آزار اذیت قرار میگیرن.
بسیار تشکر آقای
صدیقی.
بسیار تشکر. تشکر از نظر شما آقای صدیقی. بله یک شنونده دیگه میشنویم کوتاه. بله سلام علیکم. بله صدای من میشنوین؟ بله متاسفانه صدای زنها به ما نمین قطع شدن تلفنشون. بله خب در مورد نقش خانواده از آقای صدیقی هم پرسان کردم خانواده ها چی نقش داشته میتونه یا آگاهی تنهایی نمیتونه که روی جاده ما شما بیم 3 روز در این بخش شما مسئولیتان را ادا کردین و برمیگرده ای به خود خانواده هم تا خانواده ها هم چون این پیام وقت شما این پیام را دادین حتما پدر و مادر هم چنین پیامی را در موترها دریافت کردن و در روی جاده ها دریافت کردن. خانواده ها باید چی کنن در این بخش در بخش تربیت فرزندانشان در بخش از این که اینا یک تربیه سالم را به جامعه یا فرزند سالم را به جامعه ارائه کنن.
من تشکر میکنم از برادر ما فرهاد صدیقی که تماس گرفتن و نظر دادن. یک موضوع را میخوایم یاد کنم. وقتی که ما آزار و اذیت میگیم وقتی که ما از مردها گله میکنیم کل مردها نیستن استثناءات وجود دارن. یعنی مردای هستن که با کنار ما میان کار میکنن هم از علما هستن هم از جوانا هستن هم از قشر تحصیل کرده هستن که با ما هم گام هستن و متاسفانه اونمو یک ذهنیته که صدیقی صاحب نو یاد کردن که میگن خانم یا در خانه باشه یا در گورستان ولی اجوخت مردای خانواده کنترل خود سر پسرای جوان خود نمیکرد. مثلا وقتی که یک دختر 2 ساعت یا 1 ساعت بیرون میره وقت میه نا وقت میه مورد بازپرس همگان قرار میگیره. وقتی که بچهشان بیرون میرن بسیار بهشون عادی است. اوکی کجا رفتی؟ اصلا پرسان نمیشه که خب دوستای تو کی از با کی میشینی با کی هستی؟ بیشتر این افرادی که آزار اذیت خانم‌ها را میکنن در قدم نخست شاید به جوانای هستن با یک گروه میرن شاید به عنوان بازی کردن به عنوان که خوشگذرانی کردن به عنوان که وقتشان تیر شدن برای دخترها مثلا در جاده ها متلک میگن و آزار اذیت میکنن. بعد از او وقتی که
یک جوان دیگه تیر میشه، میبینه که برای دختر مطلق میگه و در اونجا تعداد از مردان هستن، پلیس هم وجود داره، هیچ کس هم عکس العمل نشان نمیده. این فکر میکنه که پس یک چیز عادی هست، این کار ما میتونم انجام بدم، از این خاطر افزایش پیدا میکنه. خانواده باید اما قسمی که کنترل میکنن سر فرزندان خود باید کنترل شن، نه سر دختر یا نه سر پسر.
درست.
اما قسم که دخترم میبینن که کجا میره، چی کار انجام میده، چی کار انجام نمیده، باید دوستایش کی هستن، معمولا خانواده پرسان میکنن، باید از بچه هم این شکل پرسان شده که با کی میری، دوستت کی هست، کجا میرین، خوب است، من خوش میشم دوستای تو را ببینم. بعض اوقات پدر رو کوشش کنن که دوستای بچه رو به خانه دعوت کنن تا بفهمن که بچه به با چه قسم افراد گشت و گذار میکنن و این خودش بسیار زیاد هم این به نحو ارزش میده ما به شخصیت پسر خود که ما چقدر بر تو ارزش قائل هستم، دوستای تو را دعوت کردم، بنان دعوت کردم، با هم شیشتیم صحبت کردیم و هم ما به نحو کنترل خود و غیر مستقیم بالای پسر خود میاریم. با پسر خود میگیم مثلا اگر ده دانه دوست داره یکش میبینیم برش میگیم که ولی احمد محمود بسیار آدمای خوب هستن، ولی او اگر اینی کارا نکنه بسیار بچی خوب معلوم میشه. این موضوعات به نحو کوشش میکنن و یکی از مسئولیت های خانواده هست. مسئولیت خانواده یا مسئولیت پدر مادر تنها دادن غذا بر ما نیست، یکی از مسئولیت های اوندهشان تربیت اطفال هست، تربیت سالم فرزندانشان هستن. و اگر مثلا خانواده ای که میگه که اوکی از من نشد دیگه، حالا نتونستم، ای به نحو هر گناه یا هر جرمی که پسر انجام بده پدر و مادرش به او حینن شریک هستن
و جامعه را فاسد میسازن
و جامعه را فاسد میسازن. و از این لحاظ ما میخواییم که موضوع را به گوش تمام خانواده ها برسانم که تنها بچه آوردن یا غذا دادن کل کار نیستن.
درست. برای در مورد ترانسپورت شما بیشتر گفتین ترانسپورت ما وجود نداره، متاسفانه ما خودم شاید یک رویداد بودیم که در وقت شما به شهر نو میرین از مسیر شهر نو بیشتر راننده ها در سیت پیش رو دو نفر اجازه نمیتن بشینن چون میگن اینجا جریمه میشن و این کنترل تنها به شهر نو خلاصه شده. وقت شما به دیگر نقاط شهر کابل میرین، قسمی که بخش از کمپین شما هم بوده، وقت خانم را در سیت اول میشنن باز میگن که شما باید کرای دو نفر بپردازین و این تعویض آشکار است و این نقض قانون هم است، چون باید قانون یا اصول ترافیکی است که باید در سیت اول از یک نفر بیشتر شوند نشن. اما متاسفانه از خانم ها دو برابر پیسه میگیرن وقتی اگر دو خانم مجبور میشن به اینجا بشینن. خب طبیعتا سیت اول به دو خانم نیست و اینا اذیت میشن. در این بخش چقدر با مسئولین شما این مشکل شریک کردین و اینا چی گفتن؟ بخاطر از اینکه از دو مشکل دیگه وجود داره، یکی که از اعتراض وجود داره و دیگه ای که دیگه تبعیض میشن مستقیما.
واقعا ما تقریبا دو سه روز پیش عین قضیه رو تجربه کردم. تا تاکسی شیشتم به شروع پشت سر سه نفر آقایان بود، گفت کرای دو نفر بده، گفتم نمیتم. گفت که خب دیگه کس پیدا نمیشه که پارید بشین، باید تو کرای دو نفر پرداخت کنی. وقتی که اونجا ترافیک استاد بود، من ترافیک صدا کردم، گفت یا کرای دو نفره بده یا پایین شو. گفتم من پایینم نمیشم، کرای دو نفرم نمیتم. وقتی که ترافیک صدا کردم، ترافیکم یعنی من تعجب کردم که ترافیک با این درایور هیچ نوع عکس العمل نکرد. خوب یا در جان برو خیره، در حالی که ترافیک در اونجا حق داره که باید دور جریمه کنه، یعنی هیچ نوع رفتاری مثلا نکرد که توجه مرا بر خود جلب کنه. ولی ترافیک هنوز به او زاری میکرد که اوکی خیلی ایره ببر، مشکل نیستم. بازی مرا گفت که در پا بری بچه بدی. گفتم من بر کس نمیتونم، فقط من 20 پا بر تو میتونم، مرا باید برسانی. گفت پایین شو. گفتم نمیشم. تا حدی که ما جنجال کردیم که ساری های موتر مکمل مردا گفتن خیلی اگر میخوای که توی خانم پایین کنی، ما هم امرش پایین میشیم.
درست. این قضیه خوب
یعنی ما همگی خوب ما از این موتر پایین شدیم. بسیار برام جالب بود که ترافیک یعنی هیچ نوع عکس العمل نشان نداد. واقعا بسیار جد وحشتناک است. من مورا گفتم که بازم تاکید میکنم که ما تا هنوزم استفاده ترانسپورت بلد نیستیم، به خاطر که او میگه که خب امی موتروان میگه که من پوره نمیکنم، نمیشه، ترافیکم برش چیزی نمیگه، قانونی هم وجود نداره، ترانسپورت دولتی هم اصلا که در کابل وجود نداره و از این لحاظ هر کس مجبور شده که 1000 یا چند پیسه جمع کنه اجل برای خود یک موتر بگیره، یکی قانون بلد هست یا نیست، یکی درایو بلد هست یا نیست. مقصد شهر پر از موتر کردیم ولی تا هنوزم ما
ایج نو مشکل ما را حل نکرده. باید حکومت در جاده‌های مثلا مثل بزرگ یاد کردن شما جاده‌های شارنه و جاده‌های وزیر اکبر خان، در اینجا بسیار موتورهای مخصوص برای باشه که ترانسپورت عامه را خدمات عامه را عرضه کنه و از ورود موتورهای هر نوع موتور در اینجا باید جلوگیری صورت بگیره که این قانون ترافیک ما واقعا مشکل داره و امی خود قانون ترافیک بعض اوقات باعث ای شده که خانم‌ها شاید به خاطر مشکلاتی که دارن، به خاطر ضرورت‌هایی که دارن، به خاطر کمو تفکرات منفی که از طرف خانواده هستن، شاید بعض اوقات با می کسایی که مثلا به اونا مردم آزاره میکنن با ایشان برن مجبور شون که حداقل خانم قدر خوب است که مرز این جنجال بی وقت یک سمت مشخص خو میکشن.
در امیدواری چی است در آینده ها به خاطر تغییر وضعیت یا تغییر برخورد و ایجاد یک محیط سالم هم به آقایان هم به خانم‌ها در افغانستان؟
در این قدم نخست باید ترانسپورت عامه فعال شود. قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان عملی شود. برای تمام پلیس ها یا ترافیک ها که در سطح شهر زندگی می کنند برایشان فامانده شود که اطفال، محسنان و زنان قابل حمایت هستند. وقتی که اینا پیشان مراجعه می کنند بسیار موضوع را سطحی نگیرند و برای عرض اینا رسیدگی کنند.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوش داشته باشید.